Radio.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي راډیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پایته ورسېدې له همکارانو په مننه ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن پنځنبه ورځ د 1409 یوم هجری مریض کال د جدید میاشتې ولسمه د 2014 میلادي کال د جنوري 9 نیټه سره برابر ده امریکایي پوځي چارواکي وايي امریکایي ځانګړي ځواکونه د هلمند په مارجا او سنګین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي مارجا ولسوالۍ تیره ورځ افغان امنیتي ځواکونو ونیوله دغه راز اوري چې افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې شامل شو خو لومړی خبرونه د افغانستان د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو سرکړتو مهمه خبرونه سرلیکونه د هلمند امنیتي چارواکي وايي مارجا ولسوالۍ بیت له طالبانو ونیول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ورسته له هغې چې تیره ورځ زیمبابوې ته ماتې ورکړه د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو ټیمونو کې داخل شو سپینه مڼۍ وايي داسې نښې موندلې دي چې ښکاري د شمالي کوریا د هایدروجن بم آزموینه بریالۍ نه وه پوره خبرونه واورې د هلمند امنیتي چارواکي وايي مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیول د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل له دوشنبه راپدې خو په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي دي
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغله الته موږ عملیات درلودل موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ لخوانه ټول لارې خلاص کړو د ترافیک په مخ حوالته نوي پوستې تقریبا لاسانه پوستې موږ افراز کړي دي
بلور امریکایي ځواکونه وایي د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تر لسو ډېرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړې دي د افغان ځواکونو په وینا د مارجې د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د ایران د درې ورځني سفر په ترڅ کې د لمذهبي مشر آیت الله خامنئی ولسمشر حسن روحانی او یو لړ نورو لړپوړو چارو او یو شمیر نورو لړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې د دې سفر په ترڅ کې د دوه هیوادونو ترمنځ دوی توافقنامې هم لاسلیک شوې د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه دوارو حکومتونو کې یو یې د سپورت په برخه کې وبلې هم د توریزم په برخه کې و د دې توسمامو پر بنا ویرام ژوند دي چې د سپورت په مختلفو برخو کې پاکستان له غاړه دي څخه مرسته ترلاسه کوي
د افغانستان له اجرائیه رئیس ایرانی لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولای شي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستنه شي همدارس د افغانستان اجرائیه رئیس له ایرانی لوري وغوښتل چې هغه افغان کډوالو ته چې کورنۍ تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه برابره کړي په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې وکړي اجرائیه رئیس عبدالله تیر مخام کابل ته ستون شو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې داخل شو دا امتیاز افغان لوري وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تیره ورځ په شارجه کې په دو وکټو ماتې ورکړه او له دې سره د یو ورځنۍ لوبو روانه لړۍ درې په دوه له زیمبابوې څخه وګټله د 50 اورو په پرونی لوبه کې لومړی بیټنګ زیمبابوې وکړ او تبصره کوونکو وویل چې افغان باولران باید په سر کې وکټ واخلي زیمبابوې افغانستان ته 239 منډې هدف وټاکه دې هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپه پاتې وو ګلبدین نایب د دواتیا منډو له جوړېدو سره د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو او محمد شاهزاد په 50 لوبو کې د 210 منډو د جوړېدو لپاره د ټولو لوبو غوره لوبغاړی انتخاب شو ا سپینه مڼۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې ترې دا ښکاري چې د شمالي کوریا د هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. د سپینې مڼۍ ویان جوش ارنست وویل دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده.
The initial analysis that's been conducted of the events that were reported overnight.
دا څرګندوي چې د شمالي کوریا ادعا د هایدروجنی بم د بریالیتوب په برخه کې سمه نه ده. په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ داسې څه نه دي شوي چې له مخې د شمالي کوریا د تخنیکي او پوځي ځواک په اړه د امریکا په ارزیابۍ کې بدلون راشي. سپینې مڼۍ وایي چې شمالي کوریا د نړۍ تر ګردو منځوي هیوادو دی چې هر وخت د نورو د پارونې هڅې کوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه وغندله. امنیت شورا تیره شپه تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ وویل د هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړو تیره شپه وویل چې دا ډول ازموینه د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا دا هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت یو ګواښ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې د شمالي کوریا پر ضد د نویو اقداماتو لپاره بیړنۍ هڅې روانې کړې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمبارۍ له امله په سوریا او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج 10% کې مخه نیول شوې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند اګروال سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو دریو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباري شوې ده چې له دې سره د ورځې د 40,000 بیرلو تیلو د استخراج مخنیوی شوی دی. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق یې پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارین وویل چې تیره میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2,500 کسان وژل شوي دي. د وارن په وینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 20,000 تنه وسلوال لري. په بحرین کې چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یوه شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دې شبکې د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې لرل. د کورنیو چارو د وزارت په وینا دې شبکې پلان درلود چې یو لړ خطرناک بمي چاودنې په بحرین کې وکړي. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې د سعودي عربستان ډیپلوماتیک اړیکې له ایران سره وروسته تر دې خړپل شو چې د جنوري په 2 ریاض یو پیژندل شوی شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تر دې پیښې وروسته په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل ورور او عربستان خپل سفارت بند کړ. د سعودي عربستان یو شمېر متحدانو بحرین، جیبوتی، سودان، عربي متحده اماراتو هم له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې قطع کړل. کویت او قطر هم له تهران خپل سفیر وربلل دي او اردن په عمان کې د ایران سفیر احضار کړ. او د روسیې روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تېره ورځ 4.85 روبله له یو ډالر سره تبادله شول. روبل خپل ارزښت 1.5% د ډالر په وړاندې له لاسه ورکړ او چینایي پیسې تېره ورځ له ډالر سره د 50 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله شوې چې له دې سره په مخ پر وده هیوادو کې د پرمختګ د ورو کېدو ویره زیاته شوه. د مخ پر وده هیوادو د پرمختګ د لارې بل خنډ تېلو د بیو ټیټېدل دي چې تېره ورځ د لندن په بازارونو کې یو بیرل تیر تر 15 ډالر ارزانه خرڅ شول او دا په تیرو 11 کلونو کې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې. کندهار آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه درې. جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه درې. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي څلور. غزنی آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه منفي نه. بامیان آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي څوار. او په فیض آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي څلور.
ازادي رادیو او ری وړاندې خبرونه کې امریکایي پوځي چارواکي وایي امریکایي ځانګړي ځواکونه د هلمند په مارجا او سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. مارجا ولسوالۍ تیر ورځ افغان امنیتي ځواکونه ونیوله. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د ایران د سفر په وروستۍ ورځ د چابهار بندر ته ورغی.
ایران حکومت له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافي ترلاسه کوي.
د د اجرایه ریاست مرستیال ویاند چې د چابهار بندر کې د افغانانو د پانګونې په اړه د اسانتیاو په باب خبرې کولې. افغانستان کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تېره شپه زیمبابوې ته په یو ورځني لوبو کې په دو وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یو بله لړۍ درته خپروو.
کاروبار خو وړي کې شمشانو کار کوو او ژمي کې د جرشانو د جاکټو ګرمېس کار کوو، بس د خلکو خدمت کوو نو.
د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه د هلمند مارجې د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. په دې سیمه کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا یې تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار دننه یې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړې دي. د مارجې د جګړې په اړه د امریکایي ځواکونو څرګندونې د رویټرز خبري اژانس په استناد له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وویل چې امریکایي الوتکو د هلمند په ولایت کې پولیسکو هوایي بریدونه په داسې حال کې کړې دي چې له طالبانو سره د مارجې ولسوالۍ شاوخوا جګړه روانه ده. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې شوې دي چې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مایکل لاهارن تیر ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مارجه او سنگین ولسوالیو کې د افغانستان د ملي پوځونو ملاتړ کوي. د ډګروال لاهارن په وینا دا ملاتړ د هلمند د شمال لور ته پسې پراخیږي او د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړه چې امریکایي الوتکو 12 ځله د حواله لارې د مارجې شاوخوا بمباري کړې ده. رویټرز اژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ، خو د هغوی د شمیرې په اړه یې څه ونه ویل. هغه څه چې زه درک کوم هغه دا دی چې شای یو شمېر امریکایان په دغه بیړني وضعیت کې حل توي تر څو د دشمن پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو اصلي وظیفه دا نه ده چې په جګړه کې شکیل شي. په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو د هلمند په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل او افغان ځواکونه په دې ولایت کې تر سخت فشار لاندې راغلل.
د هلمند امنی قومندان وای مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې او دمګړې د هغو سیمو تلشی روانه ده چې د وسلوالو د پټن ځایونو شک پرې کیږي. مارجه ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده، خو لا هم وسلوال پر هغو ځواکونو ډزې کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پورې مربوط دي چې د ولسوالۍ مرکز ته روان دي. د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې زموږ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال بیا هم مارجې ته تللی دی.
د تاریخ ناور د بازار روسته تر کیم پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرموی په چکونو لړلې او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټنګونه څاري. دا غلایم پر دې لارې د تیروسو قیمتي ورزو شوونه کوي. پر لارې څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرموی بار غټ موټرونو داسې رهبری کړي چې د وسلوالو لخوا پیرودونکي مرموی ونه خوري.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریالو چې د تفصیلي راپور یو برخه مو واورېده، په بل خبرونه کې په اتو بجو دا تفصیلي راپور په بشپړه توګه درته خبرو. خو سره زو یو بل موضوع ته سمندر ته د لارې د موندلو لپاره به افغان لوري په نږدې راتلونکي کې ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي. د افغان چارواکو په وینا د لپاره تر ټولو غوره او لنډه لاره د ایران چابهار بندر ته لاسرسی دی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ایران د سفر په وروستۍ ورځ د چابهار بندر ته ورغی او هلته یې ایراني چارواکو څخه د افغان سوداګرو لپاره د اور اسانتیاو ژمنه تر لاسه کړي. جزئیات دې احمد شبر پر پورت کې.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان، ایران او هند اساسي په نږدې راتلونکو کې غونډه وکړي. د دې ترې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته سفر پر مهال وشوه چې په کې به د چابهار د بندر په اړه خبري وشي. د اجرایی رئیس مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپل د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته وویل. ډاکټر عبدالله هلته ویل
چې چابهار د افغانستان لپاره و بحر ته د نشلولو تر ټولو لنډ او ارزانه لاره د بنام ضرورت چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات او واردات ترلاسه.
افغانستان چې تیر میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي. ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان د اجرایی رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغو افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي. جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي، هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافي ترلاسه کوي. په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډېر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدیل لارې موندلې وي او هم ژر اموال ته افغانستان رسېدلې، له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي.
د زرنج او جلارام ترمنځ لاره چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده. دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده. عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو. له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال وینداسه جی راډیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلی ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. بل لورته امریکایي ځواکونه وایي د مارجه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ترلاسو ډیرې هوایي حملې د افغان ځواکونو په ملاتړ ترسره کړي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله چې پرون له ایران نه بیرته کابل ته ستون شو د سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ موافقې هم لاسلیک کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره ورځ وروسته له هغې چې زیمبابوې ټیم ته ماته ورکړه د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC په لسو غوره ټیمونو کې داخل شو. سپینه ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې دي چې ترې دا ښکاري چې د شمالي کوریا د هایدروجن بم ازموینه بریالۍ نه وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه وغندله. امنیت شورا تېره شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجن بم بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمبارۍ له امله په سوریا او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج 10% کې مخه نیول شوې ده. په بحرین کې چارواکي وایي له ایران سره په ارتباط کې یوه شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده. او د روسي روبل د ډالر په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی. تیره ورځ 4.85 روبل له یو ډالر سره تبادله شول. ازادي راډیو اوري د سهار 9:03 کیدونکې د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
ډیلی بیسټ ورځپاڼې په خپل اخري کړنه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوري بیا راغلي تر نامه لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د هلمند د مارجې ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکښې یو امریکایي سرتیری ووژل سو او دوه کسه ټپیان سول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دوغو کسانو وژل کېدل او ټپي کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړي قوا سره تړاو درلود په مارجه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال وژل سوي او ټپیان سوي دي او دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې وشل سي او عملیات ترسره کړي. لبلې خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړي قواوی په عملیاتو بوختې دي او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوی په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2014 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیری مړینه پر روان ایسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني و او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د دسمبر په 20مه د امریکا شپږم سرتیری د کابل په 10 کیلومتري کې د بګرام پاډا کې ووجل سو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخري کړنه کې په مزار شریف کې د هند پر کنسولګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګند توګه وایي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستلی دی، خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپله نیابتي جګړه کې کار اخلي او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای سي د پاکستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوی هم وکړي. له بلې خوا د هافینګټن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له یولسمې وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د تروریزم پر ضد د جګړې برخه سو، خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټولو ته به په یوه سترګه ګوري. په څرګنده توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغییر ښودلی، خو د دې هیواد پوځ او په ځانګړې توګه استخباراتي اداره یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې ته ژمن نه و. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخته چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کېږي، هیڅ دلیل نشته چې پاکستان پر رښتونی ډول خپل سیاست تغییر کړي.
ازادي راډیو اوري. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تېره شپه زیمبابوې ته په یو ورځنۍ لوبو کې په دو وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه تفصیل احمد شیبا راورو.
په شارجه کې تیره شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یو منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجزی واکا وه چې دوې وکټې یې مخکې تیاری اخیستې وې. ګلبدین نایب شپږیزه ووهله او د دوه اتیا منډو له جوړېدو سره د دې لوبې غوره لوبغاړی شو. دا لوبه له دوو اړخونو د افغانستان لپاره خورا مهمه وه. یو اهمیت یې دا و چې افغانستان له زیمبابوې څخه د پنځو یو ورځنیو لوبو لړۍ وګټله. مخکنۍ دوې لوبې زیمبابوې او دوې هم افغانستان ګټلې وې او دا پنځمه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپې خپله وه. د دې لوبي بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلي ده او که زیمبابوې بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوې بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوې له لسو ټیمونو بهر شوه، د دې ټیم لوبغاړي تر لوبي وروسته خورا خپه د شارجې د کرکټ له سټېډیوم ووتل. خو له عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتره لري، نیمه شپه د افغانستان په شارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتڼ وکړ. د افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو پنځو یو ورځنیو لوبو په ترڅ کې 228 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو پنځو لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
شهزاد وندرفل سیریز فور هیم، هی کمز اپ، واټ ا فانتاستیک ناک.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. محمد عارف د هلمند ل مرکز لشکرګاه څخه لیکي، ټولو افغانانو ته د کرکټ د بریا مبارکي وایم. دغه راز د ازادۍ رادیو ته هم په دې اړه مبارکي ویل. له تاسو نه مننه. دغه راز اسمت الله افغان هم د هلمند ولایت څخه په خپل پیغام کې د کرکټ د لوبې بریا ټولو افغانانو ته تبریک ویل دي. ولی جان زنی خان له غزنی څخه هم لیکلی دي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا ټولو افغانانو ته ورکوم. میرویس لوګر ولایت څخه یو څه بیا په ازادي رادیو پوکار دی چې زموږ پیغامونه نه خپروي. دا د میرویس خان ستاسو پیغام مو هم خپور کړ. میرویس د هلمند نوی ولسوالۍ څخه هم د افغانستان د کرکټ ټیم د بریالیتوب مبارکي ټولو افغانانو ته ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم وایي چې پرون زیمبابوې ته ماته ورکړه. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه خپاره کړو، خو پیغامونه زیات زیاتی. د سهار 8:15 دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د فعالیتونو او د زده کړو د کیفیت د ښه والي لپاره د خلکو همکاري ضروري ده. دا خبره د پوهنې وزیر پرون د کابل ښار او ولایتونو د پوهنې د شوراګانو له استازو سره په یوې غونډه کې وکړه. په دغه غونډه کې د شوراګانو فعالیتونه د په افغانستان کې د پوهنې د ودې لپاره ډیر مهم وبلل شول. تفصیل د خان محمد سین پرپورت کې.
که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو په آبادولو، ساتلو او د پوهنې د نظام د کیفیت په لوړولو کې د دې شوراګانو فعالیتونه ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې دا شوراګانې د پوهنې د نظام د ښوالي لپاره هر ډول ستونزې او نیمګړتیاوې له پوهنې وزارت سره شریکې کړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پوهنې د شوراګانو د استازو په غونډه کې وویل چې د دې شوراګانو هڅې او مشورې به د پوهنې په نظام کې د فساد مخه ونیسي او په زده کړو کې به مثبت بدلون راولي.
وزارت معارف افغانستان به خاطر عرضه خدمات
د افغانستان د پوهنې وزارت د باکیفیت تربیتی او تعلیمی خدماتو لپاره تل پر علم خوښونکو هیوادوالو تکیه کړی ده او په دې برخه کې خلکو له شوراګانو مرسته غوښتي ده. دا مرسته به په شفافه توګه د دوی تر څارنې لاندې د ښوونې او روزنې د ښه والي په لاره کې ولګول شي.
په دې ورځ د کابل ښار او ولسوالیو د ښوونځیو د شوراګانو استازي په کابل کې راټول شوي وو او حکومت ته یې په خپلو سیمو کې د زده کړو د کیفیت د ښه والي، د ښوونځیو د ودانولو، ساتلو او ورسره د خلکو د مالي مرستو د راجلبولو ژمنې وکړې. د پوهنې وزیر دا هم وویل د پوهنې په سکتور کې د ښوونځیو په ودانولو، د کتابونو په چاپولو، تړونونو، اداري سیستم او داسې نورو چارو کې فساد موجود دی او هڅې روانې دي چې دغه ټولې نیمګړتیاوې په ګوته او له منځه یوړل شي. سموده مخکې د پوهنې نوی وزیر ویلي و چې د هیواد په ځینو سیمو کې داسې ښوونځي او ښوونکي رجستر دي چې په حقیقت کې موجود نه دي، خو مالي امکانات او تنخواګانې ورکول کېږي. د دې خبرونو له خپرېدو وروسته د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د متخصصینو یو کمیسون وګمارل شو چې د دې وزارت ټولې چارې ارزیابي او هر ډول فساد او نیمګړتیا پکې په ګوته کړي. په ورته وخت کې د پوهنې د شوراګانو استازو ژمنې وکړې چې د پوهنې نظام د پیاوړي کولو او پرمختګ لپاره به له حکومت سره مرستې جاري وساتي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې د پوهنې د شوراګانو شمیر 14,000 ته رسیدلی چې له خلکو یې له دې سکتور سره د مرستې په مقصد څه باندې 8 میلیونه افغانۍ راټولې کړې. شاوخوا 210 جریبه ځمکه یې د پوهنې سکتور ته ورکړې او څه کم 1000 درسي ټولګي جوړ کړي دي.
د ژوند رنګونه
نمرا
توکل
خا او څه کوي؟ کاروبار مو چي دي؟
کاروبار خو وړي کې شمشانو کار کوي او زمي کې جرشانو د جاکټو ګارمنټس کار کوي. بس د خلکو خدمت کوي نو.
او خدمت کې مو ګټه څنګه ده؟
شکر ده، بس سال علي کلی غره رسیدي، شکر دي الله فضل ده.
کاروبار مو دل ته کابل کې دي کوم بل ځای دي؟
نه زه خو کابل دل درغلی هم پاکستان ویزه لپاره او د چین ویزه لپاره. موږ خپل خیرآباد ضلع نوخار کې هم کور ده او پاکستان کې او پینډی او لاور کوم دکان نه دی بلتان کې.
خخ او یای خودی افغانستان
و زم ز لوګر.
خخ نو بیا څنګه کله منیت نه دی کړی چې راشي بیرته؟
بیرته خو نیت ول نه ده، تو وس مال ته کار خله سره بس ګورو به ان شاء الله.
شیر ته چی خیال ته شپی کنه
و زه پښتنو هم دغه کار ده.
او چینتا و څنګه ځای چینتا هواي چې علم تر لاسه کوي کچین کې مینو تاسو په علم پسې ځای کا په کاروبار پسې؟
نه کاروبار بشه زو خپل کار بشه زو او دغه د پاکستان یو ځای وس مکتب دی خاص و ز 13 واره چلاړه ما د اگست په میاشت کې چین وزن شمه ولا غواله نو هغه پاکستان وزا ماته شرکوله د سنگل انټری وا زکه میونه لګواله چې زه پاکستان کې مکور پاکستان نه سوې تلای نو هغه بیا زه دی جنلاړه ما چنته دی جن دلته بیا واپس رااله ما دی جن بیا پاکستان درم لکه لکه موږ ته ستونزه ولکه
اوس چنته فرزن پچی شي پسی ځای څه ډول کاروبار دی همدغه شمسه ول تاسو یاد کړی دغه راوړی
و و سم دا شمسه ته نه ان شاء الله شمسه ته بزو
ګټه یې څنګه ده پکې حالت پڅو اخلي به دلته پڅو خرڅوي چې دا کرایار څه حساب کوي پسی
بس هغه بازار خبرې بازار چې خی نو بیا خی مزوري کوي او کني مخه دا وړي کې دا پاکستان کې کار وسخه دي شمشانو
ښا یعنی حالته وړي افغانستان ته نه راوړي
نه مو خالته کار دمه ته وړي پاکستان
ښا ښا نو څنګه یې کاروبار سره مو خوشاله یې خفه یې
خدا شکر ده بس خی او بس
یعنی دا د ځینو غوند ډیر ګلامن نه یې
نه نه خدا دې خدای پزله کارم خدا شکر ښا
بس خدای دې
تاو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسید د زنوري اسنوري له تاسو اجازه غوړم خزر مال همکار سره اوسه احمد جعفر احمدی تاسو خرهغله خبروند
تشکر از شما آقای نوری سلام صبح شما بخیر امیدوار هستم پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید به با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید نظامیان آمریکایی اهداف شورشیان را در ولسوالی مارجه هلمند بمباران کردند و حکومت کنترل این ولسوالی را در دست گرفته. در کاری که بعد بیشتر خواهیم گفت روزنامه های غربی را مرور میکنیم و در باره نتایج سفر رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ایران هم گزارش خواهیم داد. اما پیش از همه خبرها را بشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان عضویت 10 تیم برتر شورای جهانی کرکت را کسب کرد. قصر سفید میگوید کوریای شمالی بمب هیدروژنی را موفقانه آزمایش نکرده و بحرین یک شبکه تروریستی مرتبط با ایران را نابود کرد. مقام‌های امنیتی در ولایت هلمند می‌گویند که ولسوالی مارجا را از طالبان پس گرفتند. عبدالرحمن سرجنگ، قماندان امنیه هلمند بر رادیو آزادی گفت از دوشنبه به این سو 120 تن از شورشیان طالبان در عملیات در مارجا کشته شدند. ولسوالی مارجا کاملا به دست نیروهای پلیس افتاده. در آنجا عملیات داشتیم، توانستیم شهرها را برای ترافیک باز کنیم و 10 پوسته نو را افراز کردیم. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفر 3 روزه‌اش به ایران 2 تفاهم نامه را در عرصه‌های توریستی و ورزشی با مقام‌های آن کشور امضا کرده است. عبدالله عبدالله در این سفر با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی، حسن روحانی رئیس جمهور، وزیران داخل خارجه و شمار دیگری از مقام‌های ایران دیدار و گفتگو کرده است. آقای عبدالله و هیئت همراهش ناوقت دیشب به کابل بازگشتند. تیم ملی کرکت افغانستان عضویت 10 تیم برتر شورای جهانی کرکت یا ICC را کسب کرد. افغانستان این امتیاز را پس از آن گرفت که در دیدار دیشب زیمبابوه یکی از اعضای دائمی شورای جهانی کرکت را شکست داد. در آخرین مسابقه از 5 دیدار یک روزه که در شهر شارجه برگزار شده بود، کرکت بازان افغانستان توانستند در 3 مسابقه برنده شوند. در دیدار دیشب هدف برای افغانستان 249 رنز تعیین شده بود، زیرا زیمبابوه 248 رنز یادداشت داشت. قصر سفید میگوید که شواهد به دست آمده نشان میدهند که کوریای شمالی بمب هیدروژنی را موفقانه آزمایش نکرده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید با این هم پیونگیانگ از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تخطی کرده. تحلیل ابتدایی درباره رویدادی که دیشب از آن گزارش داده شد نشان می‌دهد که ادعای کره شمالی درباره آزمایش موفقانه بمب هیدروژنی دقیق نیست. هیچ چیز در 24 ساعت گذشته واقع نشده که باعث شود ارزیابی حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد توانایی تکنیکی و نظامی کره شمالی تغییر کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تقبیه کرده. این شورا دیشب پس از آن اجلاس فوق‌العاده را برگزار کرد که در جریان روز پیونگیانگ گفت که یک بمب هیدروژنی را موفقانه آزمایش کرده است. مقام‌های بحرینی می‌گویند یک شبکه را که با ایران در آن کشور ارتباط داشت و برای حمله در بحرین برنامه‌ریزی کرده بود، نابود کردند. وزارت داخله بحرین دیروز گفت که این شبکه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و جنگجویان گروه حزب الله لبنان ارتباط داشت. در بیانیه این وزارت همچنان آمده است که این شبکه قصد داشت تا یک سلسله حملات خطرناک بمبی را در بحرین انجام دهد. بحرین پس از قطع روابط دیپلماتیک با ایران این خبر را نشر می کند. پایان خبرها.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 14، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 4، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 9، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 4، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 3، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 3، آسمان ابری، امکان بارندگی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 3، آسمان صاف.
هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، نظامیان آمریکایی اهداف شورشیان را در ولسوالی مارجه هلمند بمباران کردند. انتظار می رود مذاکرات افغانستان، ایران و هند در باره بندر چابهار به زودی آغاز شود.
رئیس جایه از بندر چابهار دیدار داشتند و دیدند که چطور ممکن است که به زودترین فرصت این بندر استفاده شود.
مرور بر مطالب چاپ شده در روزنامه های غربی در باره افغانستان. صدها کارمند اداره توزیع تذکره های الکترونیکی بیکار و به سرک ها برآمدند. و از یک جوان میپرسیم که
رنگ زندگی خود چی رنگ است؟
رنگ زندگی ما خودم میفهمم دیگه.
روشن است، تاریک است، متوسط است؟
روشن است.
با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزی در این مجله خبری میزبان شما هستم. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که بیش از 10 حمله هوایی را در حمایت از نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری ولسوالی مارجه هلمند انجام داده است. مقام‌های افغان گفتند مارجه را از شورشیان پس از عملیات دو روزه تصرف کردند و در حال حاضر پاکسازی این ولسوالی ادامه دارد. سخنگوی اردوی آمریکا میگوید که قوای هوایی این کشور برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند ادامه به عملیاتش ادامه خواهد داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قوای هوایی امریکا 12 حمله هوایی را در جریان 48 ساعت گذشته در حمایت از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی مارجه هلمند انجام داده است. مایکل لوهورن سخنگوی اردوی امریکا دیروز گفت که نیروهای خاص این کشور به روز چهارشنبه در ساحه حضور داشتند تا با واحدهای نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های مارجه و سنگین همکاری کنند. به گفته وی حملات هوایی امریکا در داخل و اطراف ولسوالی مارجه صورت گرفته است. عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه هلمند می گوید از آغاز عملیات روز دوشنبه در مارجه 120 تن از طالبان مسلح کشته و یا زخمی شدند. آقای سرجنگ بر رادیو زادی گفت با تصرف مکمل ولسوالی مارجه 10 پسته نو پلیس در این ولسوالی افراز شده است. ولسوالی مارجه کاملا به دست نیروهای پلیس افتاده است. در آنجا عملیات داشتیم، توانستیم شاهراه را برای ترافیک باز کنیم و 10 پسته نو را افراز کرده ایم. نکته ای که قماندان امنیه هلمند آن را رد کرد شرکت نیروهای بین المللی در عملیات برای بازپسگیری مارجه بود. به گفته قماندان سرجنگ تمامی عملیات زمینی با شرکت و رهبری نیروهای امنیتی افغان صورت گرفت و خارجی ها در آن نقش نداشتند. امریکا و بریتانیا میگویند نیروهای اضافی به هلمند فرستادند تا آنها با واحدهای اردو و پلیس ملی افغان هم کار باشند. یک روز پیش از این پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته بود دو هلیکوپتر نیروهای این کشور در عملیات مارجه نقش داشتند. با گفته او شاید شمار از نیروهای زمینی امریکا هم در هلمند حضور داشته باشند، اما وی در این مورد جزئیات و ارقام در دست نداشت. چیزی که من درک میکنم همین که ممکن شمار از امریکایی ها در این وضعیت اضطراری در آنجا باشند تا در حمایت از نیروهای افغان علیه دشمن بجنگند. از هلمند الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که به مارجه رفته گزارش میداد که وضعیت بد را در مسیر این ولسوالی دیده است. به گفته آقای دایی بیش از 20 پل در مسیر این ولسوالی در نتیجه ماین‌گذاری از بین رفته و چندین تانک نیروهای افغان هم تخریب شدند. شمار از سربازان نیروهای امنیتی افغان میگویند تا زمانی که حمایت هوایی قوی از مارجه صورت نگیرد حفاظت از این ولسوالی مشکل خواهد بود. یک زمان برای امنیت مارجه حدود 15,000 سرباز افغان بین المللی حضور داشتند، اما در سالهای اخیر این تعداد خیلی کاهش یافت. ولسوالی مارجه در اواخر سال 2015 در نتیجه حملات طالبان مسلح سقوط کرد و عملیات گسترده برای بازپسگیری آن روز دوشنبه این هفته آغاز شد و حالا مقام‌های افغان تصرف کامل آنجا را تایید می‌کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک 1500 کارمند اداره توزیع تذکره های الکترونیکی بیکار شدند. علتش به گفته مقام های این اداره کمبود بودجه است. از سوی هم صدها کارمند اداره توزیع تذکره های الکترونیکی دیروز اعتراض کردند و خواهان تمدید دوره کاریشان شدند. الیاس سالی خبرنگار ما در کابل از جریان این اعتراض گزارش می دهد.
ما کار می خواهیم.
اعتراض کنندگان از حکومت می خواهند تا مشکلات در برابر توزیع تذکره های الکترونیکی را حل کنند و زمینه برگشت آنان به کارشان را فراهم سازند. اعتراض کنندگان از ساحه مزنگ تا ساختمان شورای ملی راهپیمایی نیز کردند و با نشر قطعنامه خواهان آغاز پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی شدند. علی داد مبشر یکی از اعتراض کنندگان قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
حکومت وحدت ملی و شورای محترم ملی کشور می خواهیم تا به خاطر اجرای بهتر هر سه مرحله، جمع‌آوری معلومات اتباع کشور، تثبیت هویت و اخذ بایومتریک و به منظور حفظ 1300 کارمند اداره تذکره آموزش دیده و مجرب، هدایت تخصیص بودجه مورد نیاز این اداره را به وزارت مالیه بدهند. در صورت عدم ارائه پاسخ قناعت بخش، شهروندان کشور به مبارزات مدنی مسالمت آمیز خیش الی قبول این خواست ها از جانب حکومت ادامه خواهند داد.
پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی به علت آنچه اختلاف روی نوشته کلمه افغان و اسلام خوانده می‌شود به تعویق افتاده است. اما اداره توزیع تذکره‌های الکترونیک می‌گوید که تمویل کنندگان بین المللی سال گذشته 6 میلیون دلار بودجه این اداره را کم کرده و به همین علت حدود 1500 تن از کارمندانشان وظایف خود را از دست داده اند. همایون محتاد رئیس عمومی اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی به رادیو آزادی گفت که تنها 4 میلیون دلار بودجه به آنان داده شده و می توانند تنها حدود 400 تن از کارمندان سابق این اداره را جذب کنند.
با مرحله سوم ما به خاطر تطبیقش از وزارت محترم مالیات 14 میلیون دلار تقاضا کرده بودیم که بتونیم 11 تا کارمند خود حفظ کنیم، اما متاسفانه چون کار عملی پروژه شروع نشه اونا بر ما صرف 4 میلیون دلار در اختیار ما دادن. در 4 میلیون دلار ما وقتی که سنجش کردیم میتونیم 400 کارمند دوباره ما جذب کنیم. وزارت داخله قابلیت به کارمندان سابق خود میتونیم بلازم سرمایه گذاری کردیم، از بین زمینای 400 نفر انتخاب میشه. اگر ما در کدام پست خالی خود از کارمندای زمین 11 نفر ما کسی را واجد شرایط نبیافتیم، باز ما مراجعه میکنیم به مختجان بیرونی.
رئیس اداره تذکره‌های الکترونیکی همچنان گفت که رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای حل مشکلات در برابر توزیع تذکره‌های الکترونیکی با جدیت کار میکنند و قرار است کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی به زودی آغاز گردد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان تاریخ آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را 28 اسد امسال اعلام کرده بود، اما از این وعده حکومت حدود 5 ماه گذشت و تذکره‌ها تا حالا توزیع نشدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. مقام های امنیتی ولایت هلمند می گویند که ولسوالی مارجه را از طالبان پس گرفتند. تیم ملی کرکت افغانستان عضویت 10 تیم برتر شورای جهانی کرکت یا ICC را کسب کرد. قصر سفید میگوید شواهد به دست آمده نشان میدهند که کوریای شمالی بمب هیدروژنی را موفقانه آزمایش نکرده است. مقام های بحرینی میگویند یک شبکه را در آن کشور که با ایران ارتباط داشت و برای حمله در بحرین برنامه‌ریزی کرده بود نابود کردند. و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا گفتند در نتیجه بمباران آنها 30% از تولیدات گاز نفت گروه داعش در عراق و سوریه متوقف شده است. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که روزنامه‌های غربی در برای افغانستان چی نوشتند.
روزنامه دیلی بیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان خونریزی و سایه مرگ دوباره بر عساکر آمریکایی در افغانستان برگشته است. روزنامه به حادثه اخیر شهر مارجه ولایت هلمند اشاره می‌کند که در آن یک سرباز آمریکایی کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. روزنامه می‌افزاید کشته و زخمی شدن این افراد سوالی را ایجاد کرده است که ماموریت کنونی قوای آمریکا در افغانستان چی می باشد و وزارت دفاع آمریکا ماموریت خود را در این بحران پنهان نگه می دارد. به هر حال به نوشته روزنامه این عساکر که به قوای خاص آمریکا مربوط بودند در وقت کمک به قوای افغان در مارجه کشته و زخمی شدند و این نشان می دهد که تعداد عساکر قوای خاص آمریکا در افغانستان کافی نیستند که در تمام نقاط داغ این کشور تقسیم شوند و عملیات انجام بدهند. از سوی دیگر قوای خاص آمریکا در عراق و سوریه هم مشغول عملیات هستند که از این طریق تقسیم بندی آنها در مناطق بحرانی به شکل است که آنها نمی توانند مانند یک قوای عادی عمل کنند. از این رو به نوشته دیلی بیست بعضی ها در وزارت دفاع آمریکا به این باورند که در سال 2016 عراق و سوریه در محراق توجه آمریکا قرار نخواهد داشت، بلکه بحران افغانستان دوباره در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. روزنامه می افزاید که مرگ سرباز آمریکایی در مارجه اولین قربانی آمریکا در سال جاری مسیحی در افغانستان بود و در ظرف چند هفته اخیر 7000 قربانی آنها در افغانستان به شمار می رفت، زیرا در 21 دسامبر 6 سرباز آمریکایی در بیرون از قرارگاه بگرام در 30 کیلومتری شمال کابل کشته شدند. روزنامه هفینگتن پست در شماره اخیر خود به حمله اخیر بر کنسولگری هند در مزار شریف اشاره نموده می نویسد که این حمله تروریستی و حمله روز قبلی آن در پتانکوت هندوستان نشان می دهد که پاکستان هرچند ظاهراً می گوید که در سیاست خود تغییر آورده است، اما در عمل هنوز هم از پدیده جهادیست و تروریسم به حیث یک وسیله سیاست خارجی خود در افغانستان و هند کار می گیرد. به نوشته روزنامه، پاکستان از این گروه های افراطی در جنگ نیابتی خود کار گرفته و چنین می شمارد که این جنگ ها می توانند سیاست خارجی پاکستان را تقویه نمایند و در نهایت از نفوذ هند در افغانستان هم جلوگیری کنند. از سوی دیگر به نوشته هفینگتن پست، بعد از 11 سپتامبر رئیس جمهوری آن وقت پاکستان پرویز مشرف در جنگ علیه تروریسم همراه شد، اما باز هم گروه‌هایی که در افغانستان و کشمیر تحت کنترل هند می‌جنگیدند در پاکستان آزادی‌خواه خطاب می‌شدند. به نوشته روزنامه، لوید ریسید قوای پاکستان جنرال راحیل شریف در جریان سفر خود به واشنگتن در ماه نوامبر گفت دیگر در بین گروه‌های جهادیست فرق نمی‌گذارد و همه را به یک چشم می‌بیند. ظاهراً این یک تغییری بود که پاکستان در سیاست خود نشان داد، اما اردوی این کشور و مخصوصاً شبکه استخبارات نظامی آن ISI هرگز به این تعهد پابند نبودند. از این رو به نوشته روزنامه، تا زمانی که این تبلیغات پاکستان در امریکا خریدار دارد و وعده های آن جدی گرفته می شود، دلیل وجود نخواهد داشت که پاکستان به شکل واقعی سیاست خود را تغییر بدهد.
انتظار می رود مذاکرات در مورد راهیابی افغانستان به بحر میان مقام های افغان، ایران و هند به زودی آغاز شود. به باور مقام های افغان، بندر چابهار بهترین گزینه برای دستیابی افغانستان به بحر است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفر 3 روزش به ایران به بندر چابهار رفت و در آنجا تعهد مقام های ایرانی را درباره ایجاد سهولت برای تاجران افغان به دست آورد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است مذاکرات سه جانبه میان مقام های افغان، ایرانی و هندی در مورد بندر چابهار به زودی آغاز شود. توافق میان افغانستان و ایران در جریان سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت به تهران و دیدارش از چابهار صورت گرفت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه بر رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در جریان سفر سه روزش به ایران و پیش از آمدن به کابل به بندر چابهار رفت و بر اهمیت این بندر برای افغانستان تاکید کرد.
رئیس جایه از بندر چابهار دیدار داشتن و دیدن که چطور ممکن است که به زودترین فرصت این بندر استفاده شود و به خاطر نزدیکترین و ارزانترین راه افغانستان به بحر ولی بندر به زودترین فرصت فعال شود.
افغانستان که ماه گذشته عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد، تلاش میکند تا صادرات و وارداتش را از طریق آسیای میانه و ایران بیشتر سازد. در جریان دیدار با رئیس اجرایی حکومت افغانستان، مقام های ایرانی تعهد کردند تا برای افغان هایی که در چابهار سرمایه گذاری میکنند، دسته سهولت ها را فراهم سازند. باز هم جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی.
در اساس او تاجران افغان از ویزه معاف هستند، از محصول گمرکی معاف هستند و از مالیات 20 ساله معاف هستند. بسیار شرایط خوب هستند و تاجر افغان گفتند باید تشویق شوند تا به اینجا سرمایه گذاری شوند.
راه میان زرنج و دلارام که افغانستان را با چابهار ارتباط میدهد ساخته شده است. هند در قیرزی این جاده همکاری مالی کرده. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نوقت دیشب با هیئت همراهش از ایران به کابل رسید. معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد گفتگوها روی بندر چابهار با مقام های هندی و ایرانی گفت کمیسیون ها تشکیل خواهند شد تا درباره چگونگی برگزاری نشست بحث کنند و جدول زمانی را برای نشست ها میان کابل، تهران و دهلی نو مشخص سازند.
جاوید نعیمی گزارش میداد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ایران دو تفاهم‌نامه را در عرصه‌های توریستی و ورزشی با مقام‌های آن کشور نیز امضا کرده. جاوید نعیمی با جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی صحبت کرده و ابتدا از او این سوال را پرسیده.
درباره امضای یک قرارداد استراتژیک بعض حرفای گفته میشد. آیا چون این قرارداد امضا شد در جریان سفر آقای عبدالله؟
چنین کدام قرارداد امضا نشده و بحثای هم در او مورد نبوده، ولی کمیسیونایی که در موضوعات مختلف کمیسیونای جنوبی که تعیین شده اونا باید به زودتر فرصت کارهای خود شروع کنند و جلسات خود داشته باشند تا مسائلی که پیش از پیش تفاهم شده، مسائلی که پیش از پیش دربارش موافقه شده اونمو تطبیق شود.
بله آقای فیصل، در جریان سفر رئیس اجرایی به بندر چابهار چه گذشت؟
رئیس اجرایی پیش از آمدنشان به افغانستان چابهار رفتن، سطح هیئت افغان و مسئولین ایرانی. اونجا از بندر چابهار دیدار داشتن و دیدن که چطور ممکن است که به زودترین فرصت این بندر استفاده شوه و به خاطر نزدیکترین و ارزانترین راه افغانستان به بحر ولی بندر بزرگترین فرصت فعال شوه و سرمایه‌گذاران افغان تشویق شوند که سرمایه‌گذاری کنند، چون شرایطی که ایران آماده کرده بر اساس او تاجران افغان از ویزه معاف هستند، از محصول گمرکی معاف هستند و از مالیات 20 ساله معاف هستند. بسیار شرایط خوب هستند و تجار افغان گفتن باید تشویق شوند تا به ایجا سرمایه گذاری شوند و همچنان گفتگوهای سه جانبه بین هند، ایران و افغانستان هم باید در آینده نزدیک شروع شوند تا مسائلی که مربوط به هر کشور میشه برای فعال ساختن بندر باید صحبت شوند و کار عملی رسما شروع شوند.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این گفتگو را در صفحه اینترنت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ما www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح و رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی همین موجها شنیده می توانید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. زمستان است و هوا هم سرد. معلمان مکاتب و کارمندان ریاست معارف ولایت پروان از حکومت گله دارند. آنها می گویند که محیط کاریشان بسیار سرد است و حکومت در اختیارشان مواد سوختی قرار نداده. احمد حنایش گزارش میدهد.
شمار زیادی از کارمندان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان شکایت دارند که 1 ماه از زمان رسمی زمستان سپری شده ولی برای آنان سهمیه محروقاتی در نظر گرفته نشده است.
این جان سخی محمد سرمعلم مکتب ذکور باان علیا می باشد. سالهای قبل در 1-2 سالش 20-20 سیر می دادن یا چند سال پیشترش او را زیاد می دادن 120 سیر 100 سیر می دادن. اما اگر بسیار سرد می بود شخ می شدیم در اینجا دیگه بر ما مواد سوخت که چیزی کدام از ریاست معارف تا فعلا ندادیم.
این جانب سرمعلم سید هاشم زمستان خوب بازم سرد است. 20-20 سیر چوب سالهای گذشته برای ما دادن. این سال در سال 1394 تا فعلا ایت مواد سوخت داده نشده. نمی فهمیم که لد چی است، چرا داده نمیشه.
این شکایت کنندگان با این باورند که به دلیل موجودیت فساد اداری زمینه سازی صورت میگیرد تا سهمیه محروقاتی فصل زمستانشان 7 میل شود.
فساد به خود ریاست موجود است، نمیدیره معارف موجود است.
یک تاثیر بد است که نتیش کل مردم بدنام است.
نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت به زودی به این مشکلات شکایت کنندگان رسیدگی خواهد شد.
ما پیشنهاد منظوری شکل جهت منظوری به وزارت معارف میره نوشته کردیم. انشالله فردا امو منظوری شاید بگیرن از وزارت.
این برای بار اول نیست که به خاطر نبود امکانات لازم زمستانی از مسئولان ریاست معارف ولایت پروان شکایت ها بلند شده است. پیش از این نیز در موارد مختلف از این مسئولان شکایت و سر و صدا های شنیده شده است.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم رنگ‌های زندگی را بشنوید.
رنگ‌های زندگی.
بهش خدا معرفی کنیم.
اسم ما عنیف است.
خب اگه بایم کجا آمدین؟ چطور آمدین؟ چی میکنین؟
ما خودم یک سپری کار دارم. پشت سپری آمدین. اگه یک پرسان کنم خدا کنه داشتن باشم.
بعضی کسا هستن که مثلا یکان سپری ها یا عطرهای را که استفاده میکنن بوی تیز میداشته باشه، به دیگر ها اذیت میرسنن. از شما چطور است؟
خب ذوق است، مختلف است از هر کس. با نظر خودم خوب است حتما.
اتوگاهی شده که از پلی کسته شده باشین، نظر بسیار غلیظ زده باشه و خودتان ناراحت شده باشین؟
آه چطور نیست که صدا ها بازار است دیگه، مردم از هر رقم سر میخوره دیگه. و اون سپری که من خودم استفاده میکنم تعریف شده از همه قسم که تو گفتی از پولیت کسته شده باشه، ما اون سپری خود استفاده کردیم، تعریف شنیدیم، از اون استفاده میکنم.
یعنی به دیگر اذیت کننده نبوده؟
نه خیلی.
اگه یک سوال کنم، به نظر خودت زندگی چی رنگ است؟ زندگی رو چی رنگ میبینی خودت؟
زندگی فرق میکنه در هر کشور، خصوصا در کشور خودم. زندگی خوب از بد نیست خود دیگه، نمیفهم از چه قسم
رنگش. هی نمیفهم این که رنگ زندگی خودت چی رنگ است؟
رنگ زندگی من خودم میفهم دیگه.
روشن است، تاریک است، متوسط است؟
روشن است. روشن است.
چی گفتنی داری به کسایی که میگن زندگی ما رنگ تاریک داره؟
نه خیر، هیچ وقت فکر باید نکنن، باید همیشه خوشبین باشن، آینده را در نظر گرفت بگیرن، با خصوص یک پیام بر جوانا که همیشه آینده خدا فکر کنن و اگه آینده روشن بر خود داشته باشن، جلو کنن، بسازن، درس بخونن تا مملکت ما از بدبختی بره.
آینده روشن و روشن‌تر داشته باشین. تشکر از شما.
تشکر از شما.
از همراهی شما هم تشکر. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشه.